پراموشي یو اختلال لري کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. یعنی مغز په خپل ډول د حافظې د برخې وظیفه چې ده خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل هغه ذهني توانمندي چې دي دا د لاسه ورکوي. او که موږ داسې ووایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ باید شیان هېرېږي هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او شخص همدارنګه رفتاري د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. نه اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې لومړی داسې وي چې دغه نږدې حافظه خرابېږي. یعنې دغه اوس لنډې خبرې چې موږ کوو دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې وي دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانۍ خبرې د شخص ښې وي، هغې په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او دا یو تخریبوونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي. عصبي نسج بالاخره صدمه ګوري او اتروپي یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې بل له د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي باندې کومه یو ده؟ یوازې همدغه دا چې یو څه هیریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو؟
بله بله، الزایمر کې داسې چې هغه لومړی قدم کې د اوشتار ورکوونکي یا مخبره راز وي لکه بلومړي سر کې حافظه خرابېږي. په هغې کې وایي چې لکه ما مخکې چې یادونه وکړل هغه نږدې مسایل د یاده وځي او هغه پخواني په یاد پاتې وي، یعنې هغه اطلاعات چې پخوا دی اخیستې په یاد پاتې کېږي. اما دا وایي داسې مخدره اراض دي، ځینې وروسته بیا اراض شدید کېدو په طرف باندې ځي ځکه چې ما مخکې عرض وکړو چې عصبي حجرات تخریبېږي او کله چې تخریبېږي دغه سای نفسونه یا د عصبي حجراتو دغه تشکلات چې دي کوم چې اطلاعات انتقالوي مغز ته او بېرته د مغز نه اطلاعات او بعضې مسایل یا قماندې را انتقالوي نور جسم ته او محیط ته، هغه څنګه کېږي؟ هغه مختل کېږي. او چې کله هغه مختل کېږي نو بره له ود دې نه چې دغه حافظه صدمه ګوري د پشناخت کې مشکلات رامنځته کېږي. مثلا دی د کور نږدې خپلوان نږدې دوستان حتی نه پېژني، د ټایم خرابوالي سره پیدا کېږي، حتی د بلد ځایونه او نابلده ښکاري او دی پکې ورکېږي، سر درګمه کېږي، د دې په عواطفو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په احساساتو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په مسؤلیتونو کې مشکلات رامنځته کېږي، ورو ورو وظایف د لاسه ورکوي. ما په هغه لومړۍ مرحله کې داسې ویلي چې لومړۍ مرحله کې هغه مخدره راز وي که چېرته یو چاته داسې حالتونه پیدا کېږي تر ډېره پورې دا ناروغ به په اول سر کې پوهېږي، اما وروسته د دې به خبرې حتی خرابېږي. حتی کله چې جملات جوړوي د جملاتو لپاره کلمات به یاد وباسي، یعنې خبرې چې کوي هغه لپاره هغه مهمې کلمې حتی دی هېروي او بالاخره دې ته دا مشکلات دومره جدي کېږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کېږي. دې په حرکاتو کې مثلا ناهماهنګي رامنځته کېږي، مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نه شي کولی، حتی خپل لباس مثلا نه شي بدلولی او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته چې توجه کول هغې حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل یې د یاده وځي او بالاخره دې حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي. او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي نو دی به د فوق العاده مشکلاتو سره مخامخ کېږي. قضاوت یې خرابېږي، ججمنټ یې خرابېږي، دا هغه عوارض دي چې دلته شروع کېږي ورو ورو او بالاخره حتی دا د شناخت یو اختلال دی، دا یو عصبي نیورولوژیک اختلال دی یا د مغز ناروغي ده چې وروسته په رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغې په مثلا په فکر کې هم رامنځته کېږي، په حافظه کې، همدارنګه په بین فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کېږي، یعنې پسرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لنډه مطالعه وکړله، یو عامل وایدا دی چې کله سن له 15 شپېته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی؟ یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ریسی یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح ګڼي. هغه کسان چې د هغې مثلا بیولوژیکي خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه د هرجنتوب په ناروغۍ باندې اخته شوي، دا چانس په اولادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامداره بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې د هغې په غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونو نه چې هغې کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسې یادونه وکړل چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه یا فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فاکتورونه ښودلی دي. په نوره نړۍ کې نسبت زموږ هغه هېوادونه چې مثلا ایشیایي هېوادونه دي نسبت اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی، زیاتره د غذایي فاکتورونه پکې هم ښایي. او بل هغلته بعضې فعالیتونه مهم کې ارزو ته چې هغه هم پکې ښایي، هغه څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویل سي جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سړی نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کېږي. یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي، کله چې له منځه وړي هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي، یا زمور چې ورته وایي که نه، اتروپي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره دي عوامل همدغه ارثي فاکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 50 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کېږي، یعنې په ټیټ عمر کې ډېره زیاته نه وي. اما جرازو علائم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فاکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر یو بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
و سلامت اوسې کور مودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ښه، دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله، هڅه به وکړو چې بل اوریدونکو چې وصل لیدغه اړیکه وصل کو. واتس اپ نه یو بل اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم نبی ولا زبلای دا وخلی ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکړي زبلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لاندې پوښتنه. ډاکټر صاحب سره ما آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی، مثلا لاندې ډیر ستړی ووسی، هغه پر اپیزا نه ول اغیز کولای شي اپیزیت، یعنی اپیزا کمزوري کولای شي کنه؟ او بل پوښتنه مې هم دا شی بل اپیزا نه وتختی دا هم یو مریضی کې ده.
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دا غستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، بیا به هم داسې مختز ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مرض کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت کې خوب نه کوي، د دې کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږه بعض وخت داسې کېدلی شي چې یو رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه، زمونږ د فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي، ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه، مونږ خسته یو، ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نه ساتلی، موضوع خاصتلی نه شو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کړی، ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده، مونږ ستاسو کور سره به نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامدار توګه څوک به خوبیانې وکړي، کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته، غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي، او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي، او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي چې بهرحال اواز دینه چې په نور جسمونو نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 4 0 0 11 2 6 0 1. بلش میرا دا 00420212550 هله دا چې اړیکه ونی سه یو اوریدونکو وصل دی مهرباني وکي ازادي رادیو دا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی ساسو غواګ وصل دی مهرباني خبرې وکي د رادیو غاګ موټیټ کې خبرې وکي د
پرا ولات کوم دا غوښتنه ده چې
بله ساسو غاګ راځي مهرباني خا انټرنیټ کمزور دی اوریدونکو ک انټرنیټ مو کمزور وي واتس اپ ته اړ کې منی سي زکه د نور اوریدونکو وخت هم ځای کوي او ساسو غاګ هم نشو اوریدلې بل اوریدونکو بره وخلو علی کینی ولې دا له واتس اپ نه مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ها د دې اوریدونکو غاګ هم فکر کوم سونه لري مهرباني وکي غاګ مرادي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي خبر وکي رادیو आवाज مچټ کوي خبر وکي ساسو غاګ وصل
بخنه غواړم آزادی رادیو دی
بالکل آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام په الزایمر یا د حافظې په کمزورتیا خبرې کوو
ډیر خدای زموږ سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ټول خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي
مهرباني
اوروره زموږ شکایت د دې دغه نو چې دغه ستوند لکه وطن کې لکه ستوند زده مطلب دغه کومکونه چې راځي دا په سم توګه خلک ته نه رسیږي
خورور ډیره مننه سلامات او سي تاسو خبرونه تعلق نیولې زموږ بحث بل شاید تاسو بل موضوع یادوي په هر حال کوم ودان چې اړیکه مونی ولا په دې باندې ضرورت راتللم چې دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت اقتصادي ستونزې او دغه روان بشري وضعیت د حافظې څخه اغیز کوي په حافظې په کمزورتیا کې څومره رول لري په دې بورسته خبري وکړو خو مننه لري ضرور چې اړیکه نیولې و د بحث نه جلا موضوع مطرح کړه بل وروډونکو بیر وخت مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
خاکسر یم له پکتیا
خا مهرباني وکي خاکسر صاحب
دماغ خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډیر سخت مزدوري خواري کړی دی کنه حتی شپه ورځ ما د پیانې کړی دی شپه ساعت اتل ساعت بیا هم چې کله دا سخت دی پی وکړه کنه هغه د ورځې بم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خو کې مراته کیږي لکه کله خو بم چې کاو کنه لکه په خوب کې به مو هغه کار کاوه او وسته چې یو ځې ټوب خوند را کوي کنه ډېر خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکسر صاحب تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې اوس یې او ډېر خبرې ونه کوي
زه خپل درې کلن یم یو تن ډرایور یم کنه
نو څنګه ډریوري خو یوازې توپ نه وی ځکه تاسو سره کسان وی سپرلې در سره وی کله کله به خبرې کوي کله کله به بحثونه راځي او دغه زموږ اکثر او تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوخی ځکه چې په دې سیاسي مسایلو خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
خو زه د خپل د دې ماشومګری ډریوري هم د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کانو د غرو کټایانی سرکو کټایانی کنه
اګه دیلند ریور جنې ها 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 مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزې باندې خبري وکي چې لامل څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو د عادت بدل کړئ کنه ډیر مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکي خبري وکي
سلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
سلام علیکم
غاګ مرادی مهرباني خبرې وکي خاډ دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیسی بیا موږ غاګ ناور اوریدونکو بیا هم هله کوم چې کچیرته مو واتس اپ لمخ کې نوې امتحان کړی چې غاګ مرادی کوم امتحان سم نوې نوړي کوم نسې ځکه استودیو سره وصلېږي یا موږ مو غاګ ناور د نور اوریدونکو وخت هم نسې موږ مهم په خبرونه پیګو او ډاکټر صاحب هم چې موږ را بللې د خبرونه پات کېږي په هر حال بل اوریدونکو پر وخت به بیرته ډاکټر صاحب ته ورسو مې ربانیو کې ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد جوړې په خیر سعد شدی
و ډیر مننه سلامات اوسې کوم زین مو اړیکې نیولې.
کریم الله ارمانی د هلمند ولایت څخه.
ښه مهرباني ارمانی صاحب، تاسو د خبرونې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ د ارمانی صاحب اړیکې هم پریش ولا ظاهر د اړیکې کیفیت خو په حال. ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. راځئ دغه د خاکسار صاحب د ورور په ستونزه لږ خبرې وکړو. دی وایي چې له درانه او ستړي کوونکي کار وروسته اوس ورته یو عادت پیدا شوی چې خوښیږي چې یوازې اوسي، ګوښي ته اوسي، منځوي اوسي، ډېرې خبرې هم خوند نه ورکوي. خو دا وروسته تر دې چې وایي ما ډېر درانه کارونه وکړه، تقریبا 14 ساعته به مې کار کوو او بیا به مې د شپې هم دغه کارونه په خوب کې لیدل. دغه ستونزه څه اړیکه لري له الزایمر یا د حافظې له کمزورتیا سره، یا د دې باعث کېدلی سي په وروسته وخت کې؟
بله، نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم. اصل موضوع دا ستاسو چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چاغل ته تفریح نه وي، هغه ته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنی چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. پر څه سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومه نښانې چې وړاندې کوي د ډیپریشن نښه نښانې دي. په خپل دغه کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي. هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو موادو ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي. چې پای کې هغه یو لومړنۍ دغه دا چې سړی به بدلیل خپه یوازیتوب به خوښیږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوښه نشي نه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابیږي، اشتها خرابیږي. دا ورو ورو نښې دي چې پیدا کیږي. پر سره سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي. نو بیا شخصاً فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابه وي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي، په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. بلند مهال کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړې. دې یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې رواني متخصص سره، چې کېدای شي دا په یو خفیف متوسط ډیپریشن، خفیف او یا متوسط ډیپریشن یا جوهر خفګان باندې اخته، چې په لومړۍ مرحله کې دې درملنه اسانه ده. او مشورې زه لنډې ورکړم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې. زموږ په هېواد کې خو میوې شي دي، مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي. او سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري، او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې، دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دلته پیدا کېږي چې درمل نه استفاده وشي، نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه مګو تاسو کوو، د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي. اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ تاسو کې د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بیلابیل برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره، د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بله، تاسو خبره ده سید خدای فزیکی سپورت چې کوم یو ده، موږ په دې هوا کې شه دا خبره داخله ډیر کې جزو ولا ډیر دغه کار نه کوم. خدای ورزش په خپل به د سیستمي کوند کار دی، او په ترتیبي ډول باندې د جسمي حرکت دی، او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي، یا اندورفین او فالین. دا یو الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي، چې هغه د درد او د درد د سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، او مثلا خوښي رامنځته کوي، مثلا حافظه تاسو ساتل شي د ډیپریشن نه مخنیوي کول شي. دغه اندور فیر او بلین چې زیات چې مسکه نه ورو ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي چې په دومره یو خدغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومې دي کوم وایي چې ټول خلک د مطالعې کې هم تاسو سره د په هواد کې تعلیم او سواد کچا او ډیر ټیټه ده او په سواد کې چې ډیر زیات ده. خو دوی په دې وایي ما چې ذهني مصروفیت بعضې خوشایان د مسایلو باندې او بعضې خوشایان د فکرونو باندې پهلی باندې په گذشته باندې فکر وکړو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه د استفاده کوي، هغه کسان چې هر اقل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي، او که څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کېږو او هم به د ذهني ناتواني سره مخامخ کېږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د غازي کې رافکار چې کومې د زده کړې دي په کلي کې د جماعت د مولایي صاحب نه او هغه ته ولیک شي دی تکرار کړي او د خپلو دوستانو سره مرکې او ناستې ولاړه ولري، هغه تېرې خاطرو باندې فکر وکړي، په راتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دی باید خلکو سره رابطه کېږي، که نه چې دی باید خبرې وکړي، یاداشت وکړي او مثلا هغه تېرې خاطرې تکرار کړي. دا دغه ذهني فعالیت ډېر زیات مهم دی.
ښه، ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اورېدونکی وصل دی په دې هیله چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. مهرباني ستاسو غږ راځي. ښه، مهرباني عبدالله خان پکتیانه، تاسو د خبرونې موضوعات من اورېدلې، څه غواړئ چې وپوښتئ؟
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې هکله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري که نه، او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه، مننه کور ودان. د دې اوریدونکي پوښتنه واوریدل شوله. د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیظ په اړه پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولی شو چې له ژور خفګان ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل. زما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتی و کور باندې یو ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي. په دې هیواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي، حتی په کلو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشایند دی، خوب ورته راوړي او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري که نه. خو د وخت په لیدو سره اډکشن یا وابستګي رامنځته کوي، چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي یا اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي، بدون دې دوا نه به خوب نه ورځي. او بل دا وروستني تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي، دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي. یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو بې ترتیبه توګه او په سو استفادې شکل باندې یعنې د استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې، متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کېږي د خوب دوا ترتیب چاته نه ښودل کېږي، او دا هم نه ویل کېږي چې خوب دوا باید چاته ورکړي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې عصبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي، په خپل سره دا دواګانې استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه، او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بلې، د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو دا بلجیکي ارسي بعضي عوامل پکې مطرح کوي، او همدارنګه رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری د مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله دی، د اقتصاد خرابواله دی، په هیواد کې تل خلنو جګړه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار سټرس په توګه دې لامل کېږي چې ما مخکې هم چې غني ترانسمیټرونه راکم شي او بالاخره جوړ خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته به څه خوند نه ورکوي چې څه نه به لذت نه وړي خوب به خرابېږي اشتها به خرابېږي روابط بین فردي به خرابېږي د کم انرژي احساس به کوي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کېږي د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کېږي خو راځو هغه مخنیوي ته مخنیوی داسې دی چې مونږ لکه په زیاتره مواردو کې کوشش وکړو چې مونږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره مونږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زمونږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور د روحي رواني فشار سره مخامخ خو مونږ باید کوشش وکړو د هغې په حال کې د هغې سره زیاته مرسته وکړو یا دغه سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنټ کې سره مرسته وکړو هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمله توګه نه شي حلولی اما کولی چې یو ښې مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم زه بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید د ارزښ ورکړي او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلیه هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان لپاره لار واري هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي یا کسان چې ایزان بل څور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه تخصص توان تر حد پورې حمایت وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه وایي دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په تشاور نه واردي کیږي هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي هغه اقل نو سټرسونه په کم کړل شي نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي او کومه
ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو را وخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
سلام او ډاکټر صاحب په سلام همدرد سره پاډی کوم لغمان
ښه مهرباني وکړئ همدرد صاحب
دماغ او پښتنه دا د ډاکټر صاحب نسی دغه انتحاک شه د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه او چې درمالنه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین سي سيدام پر رواني تکلیف کی راضي لکه ما دکان دغلته دي لارې په سر دا کنه او سړی د سيزي ما ته ډیر پور کغاټي کواړي نو هغه اکثره خلک د سي لاس ایسو کومر سره نه لاس څه د سي کوي او خروغ جوړ سړی دام نه سي تم لی ونه کنه یا اکثر دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیره خاموشي دا خو سید ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دغه مې ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی ده هلمند ولایت څخه در طرفه تماس کیم اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته درځره تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډاکټر صاحب څنګه پښتنه راځي چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې ام تاثیرات اچي د زوب په کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم
علیکم السلام ډیر مننه سلامات اوسئ نو مانی صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې و یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي مشکل لري په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې همدرد صاحب او نو مانی صاحب پوښتنه جواب کو بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي همدرد صاحب پوښتنه درلودل څو جزئی درلودل پوښتنه وای کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا سیستونز زیګوی وای اکثر خلک لاسونه خوروي ډيري خبري کوي او یا هم ډير چوپ وي آیا داغه هم وای د رواني ناروغي او نخي نخاني دي یا د رواني ستونزو نخي نخاني دي
bale bale اندر څه ته به خپل سوالونه ونه کې هلي وړاندې کومه د سوال په جواب کې دا څو مې ټول رواني اختلالات کې په خپل وخت سره مداخله کوي د شي او درملنه وي نشي او آتا مخوي وي نشي مدیریت لاندې راني شي نو به روسه مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځانوجنې فکرونه او د سوسایډ یا ځانوجنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډول دي هغه د نورو د وجنو د نورو خلکو د وجنو لامل ګرځېدلی شي دغه سوچ په رواني اختلال باندې اخته دی او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت کیږي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي باندې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وک خاموشي یو څه بعض عادتونه دي خل ډېر زیات تکلیف د غني شخصیتي خصوصیات لري داس ځانګړنې لري چې هغه خاموشي یا مختلف فعالیتونه سرته رسوي خپل مسؤلیتونه سرته رسوي بین فردي روابط لري ډېر زیات نه غږیږي ما هغه خاموشي چې اوله سره خبردارې خصوصان خپل سره رابطې لري ورسره ته خاموشي را مسکېږي او د دې خاموشي چوپتیا تر ورسره د دې ترڅنګ ګوشنشینی اختیاري او خپل فعالیتونه ورورو د لاس اور کوي مسولیتونه ورورو د لاس اور کوي نو ته به موږ اختلال ویل شو دا به دا غوړي چې وو ناروغ په لټل شي چا په خلقي ناروغي په جوړ خدغان ډیپریشن اخته دی کوئی بل ناروغي چې سایکوتیک اختلالات توري یا جنون ډول ناروغي چې پایته هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده ایا په ذات بیا هغه خصوصیتي مسایل یې هغه نو بیا زیات نه لري اختلال نه شو ویل تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعض اشخاص لري نو بل دغه مسله وه بل د حافظې په ارتباط کې ویلي په نشمت پوښتنه کوي
د همدر صاحب یو بل د جز خبرو دا چې وای بازي کسان چې په لار روان وي لاسونه خوروي داسې بي ځای ځینې حرکت کوي چې اړتیا ورته نه حس کیږي آیا دا هم وای کوم ستونزې ورته ویلې شو
بلې ستونزې ورته ویلې شو کسان چې په لار کې روان وي فکری تمرکز دي ته یو بل موضوع باندې نو په هغه موضوع کې د دوم برمیخ زی چې خپل هغه اطراف ته متوجه نه کیږي کېدای شي هغه روحي رواني سټرس وي یا فشار وي او کېدای شي روحي رواني ستونزې وي چې د لامل شوی ده او یا دا چې د فکري اختلال ناروغي وي چې هغه وخت کې بعض وخت به ځان سره مرګيږي مثلا لاسونه هم حرکت ورکوي نو دا هم رواني ستونزه کېدای شي او په پرمختګ هغه پرمختللي حالت کې رواني اختلال هم متویل شي یا رواني ګډوډي یا ناروغي ته هم ویل شي نو دا کسان هم مشوره وکړي چې ستونزه کوم ځای کې ده
و نو مانی صاحب پوښتنه درلوده وای آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي
بلې خپل دا سردردي یعنی په مختلف عوامل لري مختلف اسباب لري په خپل د الزایمر په دای کې دا ملي شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري د شکرې ناروغي لري ها کسان چې دوامدار سردردياني لري او په وخت سره غوړي درملونه ونشي نو بل علاوه دي چې یو احتمال وي چې نشي دا کسان هم د وخت په تیریدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بي وخت زړښت او د مړینې سبب شي چې هم د زایمر د پاره داسې راغو په تې صورت سره مستقیما موږ سره جواب کوم چې سردرد د خپل زایمر باندې اخته کیږي نو عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جنټیکی مطرح دي او دا وردار سردردي باید سره تداوی کی دا غي عوامل باندې بحث وکړي او کوم شیان چې د سردردي د تشدید سبب کیږي هغه باید مشخص شي او د ډاکټر سره د مشورې په نتیجه کې د هغه شیان اجتناب یا ډډه وشي کوم چې سردردي لامل کیږي باید سردردي نه ډیر مزمنه دوامدار هرسي جنټیکی مختلف شکلونه لري چې تاسو بل دفعه پروګرام کو سردردی پر اړتیا باندې وشي نو ډېر لوی بحث دی سره باندې بس یو کسان چې لوړ فشار لري باید کنټرول کړي یا کسان چې مثلا د وینې غوړ لري هغه باید په وخت سره کنټرول کړي فشار باید په وخت سره کنټرول کړي چې دا هم د وخت په اوږدو کې کېدای شي چې مشکلات راوځي یو ډول دیمنشیا ده یا هرجن پروب ده زوال ده چې واسکولر دیمنشیا وته وي کسان چې لوړ فشارونه لري او هغه کسان چې مثلا د شکر ناروغي لري هغه د مغز د ستروک سره مواجه کېدلی شي، سکتې مغزي سره یا نور رواني روحي فشارونه او همدارنګه فزیکي مسایل دي چې د سکتې مغزي سبب کېږي، او بالاخره هغې ته واسکولر ډیمینشیا ورته وایي، په هغې کې هم هرجنتوب رامنځته کېږي، خو په دې کې بیرته ناڅاپي توګه رامنځته کېږي، او په الزایمر کې بیا په تدریجي توګه رامنځته کېږي. دا د تفاوت منځ کې شته دی، اما الزایمر کې بیرته دوباره نښې کېږي، اما په دې سی وی کې ستروک کې کېدلی شي چې د درملنې او د مداخلاتو په اساس باندې ښه شي. خو همدا دوامداره تبې او امتحانات هم د دې لامل کېدلی شي، یعنې په وخت سره امتحانات باید تداوي شي، میکروبونه تداوي شي او تر څو چې مشکلات رامنځته نه شي.
کور مو ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځئ چې بل اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ، تاسو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
نور صاحب تا ډاکټر صاحب تا سلامونه وایم. اختر محمد احمدی ما خیبر پښتونخوا.
ښه، مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
ډاکټر صاحب ما پښتنه دا شی و د کوم بیمار چې د اعصاب تکلیف ولري، د خلوی ولي و چې یو د اعصاب بل غټه ستونزه ده، د غوسه ولي ورګي د فی حسابي، او دوايي سره کم دوايي د جدا وتر ورکېدلای شي، او وسواس دې غټ تکلیف شه د انسان لپاره، دا وسواس دې ورکېدو څو لامل کېږي چې سړی دا غنن سبا ډاکټر دې ورته دې نشي دوايي درکې، دا خو د ستونزه لا زیاتې ده، مصیبت لا زیاتې، او دا اعصاب چې وسر تکلیف کېږي مضبوطېږي دې غولټ
خا په دغه ستونزه تاسو خپل اخته یو کنا کوم خپل خپلوان مو دی؟
نه نه، موږ یو ځړه اګه دا غول سره اخته ده، دا مشکلات مونږ دي.
ښه، وسواس یعنی تشويش کوي، هر موضوع ته فکر او اندېښنه لري.
هر موضوع ته فکر او اندېښنه دوم لري، هاته چې شپه ورځ ګرځي آرام نه ست، خوب نه ورځي، او خلوې وچیږي، وړه وړه خبره ورته غټه شي، د زړه یاد نه ست، یا چې ډیره تشويش ورسره ده، او دا غنورې ګولې مولې د ډاکټرانو چې ورکی د خو حساب ګولې دي، نو څو وخت پرې کوي چې ګولې ختم شي بیرته غشي.
او نور ستونزې خونه لري، شکر، فشار، د وینې غوړ؟
نه نه، نور ستونزې نه لري، غوسه جاته ورځي مانه ده چې حساب ده ډاکټر صاحب نو پختنه ده چې ځواب راکړي، او هم خاص حساب حکومت د وزارت تګرکی کې آیا ذکر سره، آیا د انګریزي دوايي سره، یوناني دوايي سره، د وجاتو سره چې درته کې.
سلامات اوسئ. کور مودان احمدی صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو. میره بنیو کوي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم السلام. میره بنی
عبدالرحمن
خان. خیر، میره بنیو کوي عبدالرحمن خان.
دا که څه سنندا و پښتنه د کیزه د لکه خپل کې ما په مشکل نه ما او زه پیدا شي چې ما د تور زړې لرمه د مور نه اخیستل، نو بیا چې کله دا تور زړې په ما کې کوسو، نو موږ والا په علامات نه پېدلو چې کله ما کې څوک نو بیا را پیدا کړو، ته ویل چې تور زړې لري او ژوندې ده، بیا درې کله می دوا وخوړل، دا هغه وایرس یو مړ شو، نو دا سره بیا یو ډاکټر دی ورکم ګولۍ د اعصاب را ترکې وای، دا هر مخام خوره لکه د لګزټنیر په نام باندې دي، نو دا سره وسه سلو کله کې یاد څه وای، ما چا ګولۍ ونه خورم، خوب ناراضي او داسې ذهني فشار باندې دي خېری.
سلامات اوسئ. کور مودان پښتنه مو اوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، تاسو ښه غواصل دی، مهرباني خبري وکړئ. خا دې اوریدونکو فکر کوم اړیکه ستونزه لري، نه پیغام چې غاګي والی نه وسلې کی. مهرباني پر حال فرصت مو ورکه، ما غاګي نه وسلې. د کور مودان اوریدونکو چې اړیکه مو ونی ولا ډاکټر صاحب راځي، ا دې اوریدونکو پښتنه به جواب کو، بیا به بحث ورو او پات راسو. و مهرباني غږ مو راځي. مهرباني وکي، تاسو غږ وصل دی، خبري وکي.
ورو ما ویل کم ما زه غوري وس
غږ مو راځي. مهرباني وکي، و تاسو ویل اړیکې پرېښو د دې اوریدونکو نه پیغام چې ستونزه پڅ کېوه، تخنیکی ستونزې دې تر ډیره چې غږونه مکتب پرې راځي. ډاکټر صاحب احمدی صاحب اړیکې نیولې ول خیبر پښتونخوا نه، او یو مورکې ده چې د اعصابو تکلیف لري، ورسره یې خوله هم وچیږي او زر زر غوسه کیږي هم، او ډیره وای وسواسي یا اندېخمنه هم ده. څه وای احمدی ورور ته؟
بلې احمدی صاحب ته به دوباره خپل سلامونه وړاندې کوم. هغه خو عمومي پوښتنه وکړه خو بیا خبره مورکۍ ته راځي شو. مور بيبي دا د خپل وچواله یو د فوکت شي چې د لوړ فشار مشکل لري کنه لري د شکر ډیابټ خو به چې مشکل نه لري دا خپل دا استراب او انزایټی چې کمی وته وي جوړ خدغان یا ډیپریشن دا خپل هم دا د جسمي راځي دا چې شخص ته مثلا خپل وچواله پیدا کیږي او په خصوص په استرابات کې ورختای او نارامي او ته رواني عصبي او فزیکی نارامي ته پیدا کیږي ناروغ ته استرابات او به خوبی مثلا ته پیدا کیږي د اشتیا خرابواله پیدا کیږي بیا دا ته په کلو او کورونو کې دا رواجی چې په خپل سر باندې درمل ورکول کیږي چې هغه درمل او وارث جانبین داسې وي چې خپل وچواله پیدا کوي نو دا د څو کې چې دا مور به چې نو عمر یې زیات د یو متخصص ډاکټر رواني سره د نږدې نه وګوري چې دا مشکل د دې جسمی دی که رواني دی او رواني کم مشکل دی چې هغه مربوطه او کومه دوا ورکړل شي که زیاتره هغه دواګانې چې عمر زړښت ته ورسیږي بعضې عصبي دواګانې ناروغ ته نه ورکول کېږي هغه سن الله د ګنسیت او سرچرخۍ او د خولې وچوالي او د قبضیت او د نورو مسایل سبب کېږي نو هغه ډاکټر د هغه د سن په مطابق او د هغه ناروغۍ په مطابق که ضرورت وي بعضې درملو ته توصیه کېږي خو دغه ناروغ نه زیاتره رواني اجتماعي حمایه ډېره ضروري دي که نه دغه څوک چې سپین سرې دي زموږ مشران دي هغه خپل توانمندیان د وخت په تېرېدو سره نور د لاسه ورکوي هغه فزیکي توانمندین د لاسه ورکوي رواني او عصبي توانمندین د لاسه ورکوي د دې نه باید حمایه وشي او یو مشوره د ډاکټر سره د نږدې نه وشي چې د خولې وچوالی د مرض له کبله دی یا د دوا د کبله دی وکتل شي چې آیا د رواني اختلال وجه باندې دی او یا د جسمي ناروغۍ په وجه باندې دی نو دغه وروستی عمر د زړښت عمر چې دی هم فزیکی مشکلات ډېر زیات وي او هم رواني عصبي مشکلات ناروغان ته ډېر زیات پیدا کیږي چې د متخصص ډاکټر نظر لاندې باید دارو درمل واخیستل شي.
بله د پښتنې یو جزء دا وي ممکن ډېر اوریدونکو ته نور هم جالب وي وایي غوسه کیږي دغه ناروغان چې ستونزې لري وایي د ډېرې غوسې یا ژر غوسې کېدو عوامل هم رواني بللی شو.
بله ما مخکې ارزو کړ چې د تحمل نشواله او غوسه کېدل او ژر په کارېدل دا په خپل د رواني اختلالاتو یو نه خانه ګڼل کیږي کسان چې په جوړ خدغان ډیپریشن او همدارنګه په مزمن دردونو وخت یو توانمندیانی کمیږي هغه ډیر حساس وي هغه د وړې موضوع مقابل کې زیات عکس العمل ځان ښکاره کوي نو په دغه ارتباط باندې دوی باید مشوره وکړي تاسو کوم توجه شوې کسان چې عمرونه ډیر دي هغه ته وړ خبره ډېره حساس وي او وړې موضوع ته ډېر زیات ارزښت ورکوي او بالاخره د هغې په اطراف باندې چې ډېر تحلیل کوي او بالاخره غوسه ورته ورځي زر غوسه کېږي بدون د دلیل نه همدارنګه وسواس دی چې پیدا کېږي وسواس خپله یو ناروغي ده یو اختلال دی یا اکسیجن ورته وایي چې په ځوانانو کې هم ډېر زیات دی متاسفانه اما د زړه په عمر کې بیا تفاوت کوي هغه وسواسونه چې هغې زه پیدا کېږي بعضې اندېښنې دي د تېر ژوند په رابطه باندې او د مشکلاتو په رابطه باندې او د راتلونکي په رابطه ورته وسواس پیدا کېږي مثلا د آخرت مسایلو باندې چې هغه یو رواني اجتماعي حمایه ته ضرورت لري او هغه جسمي ضمني اختلالات یا ناروغۍ درملنې ته او د ناروغ د آرامتیا په خاطر باندې د رواني متخصص سره مشورې نه وروسته دوا باید ورکړل شي ځکه دا مشوره ته په دې وایي چې هر څوک په خپل سر عصبي دوا په وولډیج کې زړښت عمر کې او حتی په ځوانۍ کې هم په خپل سر څوک باید د عصبي دوا ونخلي په زړښت کې به ډېر اساس وي ځکه متخصص نه باید مشوره واخلي.
بله همدغه د بل اوریدونکو پوښتنه هم همداسې وه وایي 25 کلن وم چې تور زیړی راته پیدا شو درې کاله مې وایي تداوي وکړه بیا تداوي نه بعد هغه ویروس مړ شو یا ویروس له منځه ولاړ خو اوس وایي دا څو کاله کېږي چې د اعصابو د یو ډول درملو معتاد یم چې هغه وایي ونه خورم ژوند ورته نه تېرېږي څه وایي د ورور ته چې عبدالرحمن نومې د کابل نه.
بله عبدالرحمن جان په خپل سلامونه وړاندې کوم او بل دا د تور زیړي په ارتباط باندې دا باید کافي پوهاوی ولري خپل د تور زیړي وایرس چې دا د ځیګر کې موجود خو په زیاتو مواردو کې دا غیر فعال یا اکټیف نه وي بلې داسې یو قسم په اپرچونست باندې موقفي نه وي کله چې د بدن دفاعي قوه کمیږي دی بیا مرضي حالتونه رامنځته کولی شي همیشه هغه غذاګانې او هغه دواګانې چې انتاني ناروغیو متخصص درته ښودلي چې دنه استفاده وشي او دنه ونشي په خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي. بلې غږ مې نه اورئ.
غږ مرازي صفای صاحب غږ مرازي مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
په خپل سر بلې خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي او همیشه د پاره د خپل دغه وزیر وظیفوی ټیسټونه سر ته رسوي او حالت د وایرس دی ګوري. ودې ویل چې ماته لوزاتونیل په نام باندې ګولۍ راکړه. متاسفانه لوزاتونیل د بنزو بنزین د خوب راوړونکي دواګانې دي او ډېر ډېر ځوان دی. دا باید د دوانو ځان خلاص کړي او د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه دا دفتن قطع کېږي نه، دا په تدریجي توګه قطع کېږي او بعضې ترتیبونه ورته ښودل کېږي. مثلا دا کومه دوا چې خولي دا په څلور مساوي سود تقسیم کړي او په هر هفته کې دی وایي څه د ثانې نه لري کړي. شاید په لومړیو مراحلو کې لږ خوب خرابېدو طرف ته لاړه بیا ورو ورو صحیح کېږي او که چېرته ویل چې نور جسمي حراتو ته پیدا کېدل مثلا خستګي ستړیا او د فکر ته د فکري تمرکز خرابوالی او یا تشنج ته پیدا کېدل بیا د ډاکټر د مشورې لاندې زاتونیل پرې ځکه دې په یوه بې نوره دوا ورکوي او هغه په تدریجي توګه قطع کېږي او طبیعي خوب ته دې کوشش وکړي. طبیعي خوب هغه خوب چې په خپله راځي کېدون د ګولیو نه، که هغه دوه ساعته نه بهتر د هغې خوب نه دی چې هغه اته ساعته د ګولۍ په واسطه باندې رامنځته شي. نو دې نه د ځان خلاص کړي. دا کوم ضروري دوا نه وه چې دته یې ورکړې ده، کېدای شي په موسې د ارامتیا په خاطر یې ورته ورکړې او ما د یو مدیریت یا د یو نظر لاندې نه ده ورکړې. دې باید ساعت یا لږ ټایم دپاره دا اخیستی وي.
ډېره مننه.
دا وخت
ته سلامات سي ډاکټر صاحب. تاسو د سپارښتنو په ترڅ کې یو سپارښتنه دا و چې هغه کسان چې سواد لري مطالعه دي وکړي د لپاره چې ذهن فعال پاتې شي ترڅو د الزایمر یا هم د دغه حافظه د کمزورتیا په ستونزې اخته نشي، او هغه کسان چې سواد نه لري هغوی کولی شي مثلا ذکر وکړي. یو موضوع په مطالعه کې حتی په تلاوت کې او په ذکر کې دا دی چې تمرکز ځینې افغانان نه لري. مثلا ذکر کوي په خوله اما ذهن او زړه بل ځای وي. مثلا حتی په لمانځه کې هم کله کله دا پیښې کېږي، تمرکز ډیر په سختۍ کوي انسان. حتی په تلاوت او نور مطالعه کې هم کله کله تمرکز سخت وي. څه وایي د تمرکز د زیاتېدو لپاره؟ ځکه کله چې ذهن ته که څوک غواړي چې تمرین ورکړي باید د تمرکز فکر کوم ډیر مهم وي. د تمرکز د پیدا کېدو لپاره اړینه څه لاره چاره ده چې انسان که چیرته ذکر کوي یا هم مطالعه کوي یا هم تلاوت کوي چې تمرکز هم ورسره ولري؟
بله، ډېر یو اسانه او ساده طریقه ده. مونږ خو دا تمرکز راجمول په موضوع باندې کانسنټ تمرکز کول انسان د روز ستونزمنه موضوع ده. هغه څوک چې په ناروغیو باندې اختم نه دي هغې ته انسان د روز ستونزمنه ده. خو بیا لارې لري، لارې چارې دا دي چې مونږ غواړو چې خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې راوڅرخو. نو کوشش دې وکړو چې مخکې د هغې نه چې هغه موضوع ته داخلي کړو، مونږ باید د تقسیم اوقات په اساس باندې خپل فعالیتونه عیار کړو. او کله چې یو فعالیت ته داخلي وو یا یو موضوع ته داخلي وو، موږ دا موضوع په ابعادو باندې خبرو فکر وکړو یا فکري تمرکز وساتو. لکه نور تنبیهات او نور موضوعات چې شاوخوا زموږ وي هغې ته باید لاړ نه شو. که چېرته زوم دې ته کوشش وکړو په جبري توګه خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې حاکم وساتو. دا تمرین باید وکړو. دې تمرین په نتیجه کې موږ کولی شو چې دغه توجه ته ادامه ورکړو. دا فکري تمرکز چې دوام پیدا کوي توجه رامنځته کېږي. او کله چې توجه ښه کېږي جذب صحیح کېږي. نو دا فکري تمرکز چې کومه ډېر ساده وایم، هر فعالیت دپاره دا مغه فعالیت په حدودو کې باید موږ فکر وڅرخو او په دې باندې فکر وکړو. که چېرته احیانا بعضې سویسونه او یا بعضې تندهات او منبهات زموږ فکر کشکوي، موږ به کوشش وکړو چې بېرته فکري تمرکز تمرین وکړو. دغه د فکري تمرکز تمرین زیاتره بیا هلته نو سپورتونه ښودلي دي چې هغه د یوګا یو سپورت دی، هغه ښودلی دی. خو هغه زموږ خلکو نه پوهېږي. خو ساده دا ده چې موږ کوم فعالیت تنظیموو او غواړو چې فعالیت اجرا کړو، موږ باید د همغه فعالیت سره فکر وکړو. هغه مخکې د هغې نه چې فعالیتونه هم کړي دي او وروسته د هغې نه چې نور فعالیتونه کوو، هغې باندې فکر نه کړو، موجوده حالاتو باندې فکر وکړو او د تیرو حالاتو نه تجربه مثلا ځان سره ولرو. یعنې په تیرو حالاتو کې باید لاړ نه شو، خاطراتو کې لاړ نه شو، زور نه موږ بېرته دا قسم فکر باندې کار وکړو. مخکې د مطالعې نه او مخکې د تلاوت نه موږ باید خپل پخواني موضوعات یو خواته کېږدو. یو څو دقو دپاره یو ریلکسیشن حالت رامنځته کړو، یو د ارامتیا حالت رامنځته کړو او یو جوړ فکر نه وروسته بیا کوشش وکړو چې یو موضوع باندې شروع وکړو. زموږ هغه فکري تمرکز به موږ تمرین کړی او بالاخره دا موفق کېدلی شي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل ملما د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینا ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي پر اتلونکو ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑ گئے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑ گئے میں سم 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 سنگل کے وکی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی يمستر.